درنو عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسیخ پرونه له همدې شبه پیل شوې. نن د پنځمبه ورځ د دیار لسو یو نوی یوم هجری المریس کال د لړم یا عقرب د میاشتې یو لسم ده چې د نومبر له لومړۍ نیټې سره برابر ده. نوریاس نوریم د ازادي رادیو د لومړنۍ نن ساته خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبری مجله کې د افغانستان او نړۍ د وروستیو مهمو پیښو په باب بیلابیل مطالب راغون شوي، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اروپایي ټولنې او په کابل کې د امریکا سفارت د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره د انتخاباتو د نیټې د اعلانېدو هرکلی وکړ. د فرانسې ولس مشر وایي که چیرته ایران کره شواهد وړاندې نه کړي چې د اټومي وسلو په لټه کې نه دی، نو دی د نورو بندیزونو پلوي کوي. د جرمني صدر اعظم یې وویل سربیره پر دې چې مخالفتونه شته، له اروپایي ټولنې سره د ترکیې له یوځای کېدو په برخه کې اروپا صادقانه خبرې غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات غواړي د سوریې د اپوزیسیون په مشرتابه کې بدلونونه وویني. اروپایي ټولنې او په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه وستایله. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات به د 1993 کال د وري په 14 نیټه ترسره شي. په کابل کې د امریکا سفارت په یوې اعلامیې کې وویل چې د انتخاباتو اعلان شوې نیټه له اساسي قانون سره سم یو مثبت ګام دی. اروپایي ټولنه بیا وایي په افغانستان کې د اساسي قانون په چوکاټ کې د شفافو انتخاباتو ملاتړ کوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تر اعلان وروسته د افغانستان جمهوري ریاست په خبرې کړي اعلامیې کې څرګنده کړه چې ولسمشر کرزي امنیتي چارواکو او نورو ادارو ته امر وکړ چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره د انتخاباتو په ترسره کولو کې مرسته وکړي. په کاپیسا کې یو شمېر مشکوک کسان د تروریستي پیښو په تور نیول شوي دي. د کاپیسا د امنیت امیر عبدالمحفوظ ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د کاپیسا او کابل د ملي امنیت د ادارې او پولیسو له لوري د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول. اته تا نمونی ولی دی دو کلاشنیکوف او یو روسی مکروف تومانچه ترلاسه شویده. دغه نیول شوي کسان مو د ملي امنیت اداري ته وسپارل چې کابل ته انتقال کړل. د دې کسانو د نیولو مشخص ځای او نیټه نه ده څرګنده شوې. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند وویل که چېرته ایران کره شواهد وړاندې نه کړي چې د اټومي وسلو په لټه کې نه دی، نو دی د نورو بندیزونو پلوي کوي. اولاند په پاریس کې پرون د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډ خبري کانفرانس کې وویل دی داسې شواهد غواړي چې دا ثابته کړي چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي. موږ د ایران د اټومي پروګرام پر ضد په خواهی ولر بندیزونه لګولي. موږ دې ته چمتو یو چې نور بندیزونه هم ولګوو، دومره نور چې التیایی وي. ایران ته وایو چې موږ کره شواهد غواړو، داسې شواهد چې ټوله نړۍ قانع کړي او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله اداره یې ومني چې له دې تحقیقاتو یې لاس اخیستی دی. ایران د اسرائیل او لویدیز دا شکونه ردوي چې د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې کوي. نتنیاهو د فرانسې په دو ورځني سفر دی. د هغه هیواد چې د امنیت شورا دایمي غړی دی او د ایران په اړه د شپږ اړخیزو خبرو غړیتوب هم لري. د اسرائیل صدر اعظم پر ایران د سختو بندیزونو د لګېدو غوښتنه وکړه چې دا خبره اولاند تایید کړه، خو د اسرائیل صدر اعظم له دې خبرې سره د فرانسې ولسمشر مخالفت وکړ چې پر ایران احتمالي پوځي برید وشي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون وویل سربیره پر دې چې مخالفتونه شته، له اروپایي ټولنې سره د ترکیې د یو ځای کېدو په برخه کې اروپا صادقانه خبرې غواړي. مرکل وروسته تر دې چې د ترکیې له صدر اعظم رجب طیب اردوغان سره په برلین کې ولیدل وویل اروپا د صادقانه خبرو پلوي کوي او خبرې لا روانې دي. د پرمختګ دا راپورټ زما په باور مهم ټکي لري او دا خبرې به پرته له دې هم دوام وکړي چې زموږ سوالونو ته ځواب وویل شي. جرمني د دې بهیر ملاتړ کوي چې دا خبرې ادامه پیدا کړي، نو زه باور لرم چې صدر اعظم اردوغان اټکل کولی شي چې اروپا دا خبرې صادقانه پر مخ وړي. د سیشن به پورز اردوغان په برلین کې یو سیاسي سیمینار ته وویل که ترکیه په 2023 کال کې د اروپایي ټولنې غړي نشي نو ښایي نور بیا دلچسپي ښکاره نه کړي چې دا غړیتوب ترلاسه کړي. په 2023 کال کې د ترکیې د جمهوریت 100 کاله هم پوره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وایي متحده ایالات غواړي د سوریې د اپوزیسیون په مشرتابه کې بدلونونه وویني. کلینتن وویل اوس د دې وخت دی چې په بهر کې د سوریې د ملي شورا له مشرتابه وړاندې اقدام وشي او د سوریې هغه استازي راټول کړی شي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په وړاندې جګړه کوي او وژل کیږي. کلینتن چې له کروشیا څخه د لیدو په مهال خبرې کولې دغه راز وویل چې د اپوزیسیون مشرتابه ته پکار ده چې د ټولو سوریایانو استازیتوب وکړي او هم د اسلامي سخت دریځو د هغو هڅو په وړاندې جدي دریځ غوره کړي چې د دې په وینا غواړي انقلاب یرغمل کړي. کلینتن وویل راتلونکې اونۍ په قطر کې نړیواله غونډه به یو فرصت وي چې د اسد ضد ائتلاف پراخ شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون نیو جرسی ته ولاړ څو په خپلو سترګو له توپان له امله رامسته شوي زیانونه وګوري. د امریکا په ختیځ سمندر غاړې کې نیو جرسی یوه له هغو سیمو ده چې ډېره ځپل شوې ده. د نیو جرسی ګورنر کریستی له باراک اوباما سره په هوایي ډګر کې خبرې وکړې او بیا دواړو په هلیکپټر کې د ځپل شوو سیمو کتنه وکړه. اوباما د ولسمشر انتخاباتي مبارزه وزنډوله څو تر توپان مخکې د ژغورنې هڅو ته پاملرنه وشي او له توپان ځپونکو سره مرسته وشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دې ته اړ شوی چې د غونډې ځای یو بل ځای ته بدل کړي ځکه د سندي په نامه سخت توپان په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ودانۍ ځینې برخې چې اوبه ورننوتې زیانمنې کړې دي. چارواکو وویل چې 15 کسیزې امنیت شورا په یو موقتي ځای کې غونډه وکړه تر څو په سومالیا کې د افریقایي اتحادیې د سولساتي ماموریت د غځولو لپاره پریکړه لیک تصویب کړي. سمدستي نه ده څرګنده چې د ملګرو ملتونو ودانۍ ته به څومره زیان رسېدلی وي. ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدل کېدای شي او وړاندې په خبرونه کې پر دوه موضوعاتو په تفصیل راپور نو مطلب لرو. افغان ولسمشر د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې د جمهوری ریاست او ولایت شوراګانو لپاره د انتخاباتو د نیټې د اعلانېدو هرکلی وکړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر د انتخاباتو د نیټې د اعلانېدو په مهال وویل د دولت وسلوال مخالفین هم کولی شي د خپلې خوښې کسان کاندید کړي. د حزب اسلامي استازی قریب الرحمن سعید وایي حزب د دې بلنې هرکلی کوي خو ځینې شرایط لري.
بهرني ځواکونه د وتلو اعلان وشي، یو عادلانه مستقل کمیسون د لارې نه د انتخاباتو څارنه وشي او انتخاباتو حوزې سر د نوینه تشکیل شي، په انتخاباتي قوانینو کې تجدید نظر وشي.
ولسمشر حامد کرزی د کابل بانک د لانجه د هواري پلاوي ته امر کړی چې په یوه میاشت کې د بانک ټول جایدادونه وپلوري. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربیره د غراس په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اسرائیل د لوړ رتبه چارواکو د وروستیو څرګندونو او د غراس د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د رژیم پر ضد د نړیوالو فشارونو له وروستي حاله مو خبرو. د افغانستان ولسمشر له اساسي قانون سره سم په بل ځل انتخاباتو کې برخه نشي اخیستی. د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د نیټې د اعلانې دوه هرکلی کړی دی. د دې انتخاباتو اعلان په کابل کې د امریکا سفارت او اروپایي ټولنې هم ستایلی. اروپایي ټولنې او امریکا د افغانستان د جمهوري ریاست په تیرو دو انتخاباتو کې مرسته کړې وه. په دې اړه نور حال د احمد شیبر پر راپور کې.
اروپایی ټولنې د امریکا متحده ایالاتونو او افغان ولسمشر ته افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نیټې د ټاکلو هرکلی وکړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد مانوی پرون په کابل کې اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ انتخابات به د 1993 کال د وری پښپړه سمتر سره شي. د افغانستان د ولسمشر د ویان دفتر په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي دي چې حامد کرزی د امنیتي ځواکونو په ګډون ټولو دولتي ادارو ته امر کړی دی چې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره دي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره مرسته وکړي څو آزاد بې پرې او شفاف انتخابات ترسره شي. بل لور ته په کابل کې د امریکا سفیر په یو اعلامیه کې وویل د انتخاباتو اعلان شوی نیټه د افغانستان د اساسي قانون مطابق او د ټوکیو د دوه اړخیز احتساب د چوکاټ پر اساس یو مثبت ګام دی. د امریکا سفیر هم دراز وویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون اعلان په 2014 کال کې د باوري ځانګړیو او شفافو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د افغانستان ژمنه شي. د امریکا سفیر جیمز بی کیننګم هم دا راز وایي موږ په ځانګړي ډول د انتخاباتو د امنیت لپاره د افغانستان د امنیت د برخې د چارواکو شمنو او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دې وادي هڅولې چې په انتخاباتي بهیر کې به د افغان شزو ګډون زیاتوي. په افغانستان کې د اروپایي هیئت رئیس اوسا کاسپیا د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د ټول ټاکنو د نیټې اعلان ته په اشاره وویل دا د دې څرګندوي کوي چې افغان چارواکي له اساسي قانون سره سم خپل مسؤلیتونه او د توکیو د احتساب د دوه اړخیز چوکاټ پر اساس سیاسي ژمنې سرته رسوي. اوسا کاس زیاته کړه چې اروپایي ټولنه د شفافو انتخاباتو ملاتړ کوي چې مشروع نتیجه ترې ترلاسه شي. د اوسا کاس په باور انتخابات په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د رامنځته کېدو یو عامل دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون اعلان وکړ چې د 1353 کال د وری په میاشت کې وبخې د 1393 کال د وری په میاشت کې به د جمهوری ریاست انتخابات ترسره شي او طالبان او اسلامي حزب هم کولای شي چې په دې ټاکنو کې برخه واخلي. احمد شبر د اسلامي حزب له استاذ قریب الرحمن سعید سره مرکه کړې. ښاغلی سعید، اسلامي حزب ته په انتخاباتو کې د بلنې د ورکولو هرکلی کوي خو په خپل شرایط هم د مرکې په پیل کې وړاندې کړې دي.
په افغانستان کې بهرني ځواکونه د وټلو اعلان وشي او ترڅنګ په د یو عادلانه مستقل کمیسیون د لارې نه د انتخاباتو اچارنه وشي او انتخاباتو حوزې سردنوینه تشکیل شي، په انتخاباتي قوانینو کې تجدید نظر وشي.
کومه برخه کې تاسو تجدید غواړئ د انتخاباتو د قانون په برخه کې؟
په ډیرو مسایلو کې فرزند حوزو په مسله کې مشکلات ډیر زیات دي. کومه حوزې چې د یونامال خو تشکیل شوی دي دا حوزې مشکل نه حلې. په دې اساس باندې د سی یو انتخاباتو د سی یو آزاد او مستقل کمیسیون چې پاغه کې د طالبان او د حزب اسلامي او د مختلفو اړخونو چې کوم مخالف اړخونه دي ته دوی نظر هم پکې شاملې.
یعنی تاسو غواړئ چې د انتخاباتو په کمیسیون کې برخه ولري؟
از ما زده چې دوی نظر پکې شاملې خو برخه غوښتل دي نظر تقریبا نظر شاملې دل او د بی طرفه او بی پری خلکو موجودیت په انتخاباتي کمیسیون کې په خپل د موجود حل لپاره یو
بی پری خلک به څوک تصدیقوي؟
تقریبا اوس کو د انتخاباتو کمیسیون په خپل مشکل لري.
سعید صاحب، ما دا پښتنه کوله چې بی پری خلک به څوک تصدیقوي؟ آیا ملګری ملتونه؟
نه، بی پری خلک په افغانانو کې کچې د بدی سلسله کې مشورې وشي، په دې سلسله کې د مستقل کمیسیون د غوړه کولو لپاره او د اهل خلکو لپاره د مخالفینو او د دولت ترمنځ تفاهم لپاره.
او بخښي سید صاحب، زه تاسو خبره قطع کوم. او بخښي، د مشورې په برخه کې له 1990 کال را پدې خوچ په افغانستان کې جنگونه کېدل او حزب اسلامي هم پکې فعاله برخه لرله، له هغه وخت تر نن پورې خو مشورو څه نتیجه نه ورکړي؟
دا هغه وخت او تر دې وخت حالات ډېر تغییر او تغیرات پکې راغلي. په هغه وخت کې قدرت د یو طرف فلاس کې و. په هغه وخت کې مشورې کېدلې چې ګاونډیانو ډېر ارشاد الله سره په افغانستان کې مستقر حکومت نه و. افغانستان کې که حکومت و هغه هم د پردیو لاسپوچې حکومت و. اما اوس خو په افغانستان کې یو داسې یو نظام چې هغه په طبیعي توګه باندې د حزب اسلامي دپاره هم د منلو وړ دی شته.
یعنی ستاسو ګوند د ولسمشر کرسي د حکومت ملاتړ کوي؟
کم لاتړی نه کوي، مخالفت هم نه کوي، په دې خاطر باندې چې افغانستان کې یو نظام ته موږ ضرورت لرو.
نو ول ستاسو قومندانان عملا په جګړه کې د ولسمشر کرسي د پوځانو پر ضد جنګیږي؟
زه په خپل افغانستان کې دغه سیاسي مسلې د حل لپاره اشوار اسکار کوم. کوم چرته په دغه مسایلو کې د یو کمیسون د لارې نه، د خبرو اترو د لارې نه چې حزب د پوښانه په خبرو اترو باندې تاکید کوي مخکلا شو په خپل د مسایل حتمی کې د روسي مسایل دي، د مسایل په خپل د زمینی مسایل د
مند. یعنی که زمینی مسایل ترمنځ پاتې وي، آیا په جګړه ارز سي د افغانانو وینه پکې وبهي شي؟
کتن کچرته دغه سي مسایل ته د تفاهم د پرلار هوار شي او د تفاهم د لار نه دغه سي کمیسونونه من سره شي چې په هغه کې موږ ته نه ګو د افغانستان د ولس موضوع دغه اوراتلون کې د پاره یو قدم پورته کو. فکر کوم چې دغه زمینی موضوعات د خپل د
د حزب اسلامي استاذ قریب الرحمن سعید چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وروستي اعلان په باب چې پرونی اعلان کړ د جمهوری ریاست او ولایت شوراګانو لپاره انتخابات به د 1393 کال د وری حمل په 14 نیټه ترسره شي او د حزب اسلامي او طالبان هم کولای شي په دې انتخاباتو کې برخه واخلي او خپل کاندیدانو ته رای ورکړي. په دې اړه ښاغلی سعید خپل نظر څرګنداوه. انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس پرون په کابل کې په افغانستان کې ناامنی د راتلونکو انتخاباتو په وړاندې لویه ستونزه وبلله، خو ویل چې له دې سره سره به له اساسي قانون سره سم د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات په ټاکلې نیټه ترسره شي. دغه راز د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو استازو چې پرون په دې خبري کانفرانس کې حضور درلود، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دې اعلان څخه هرکلی وکړ، خو غوښتنه یې وکړه چې د درغلیو د مخنیوي لپاره باید رای ورکوونکو ته نوي کارتونه وویشل شي، او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید هڅه وکړي چې د جمهوري ریاست دا ځلي انتخابات په شفافه توګه ترسره شي. او سم یو ځل بیا د سات مهمو خبرونو سر لیکونه. اروپای ټولنې او په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پریکړه وستایله. په کابل کې د امریکا سفارت په یوې اعلامیه کې وویل چې د انتخاباتو اعلان شوي نیټه له اساسي قانون سره سم یو مثبت ګام دی. اروپایي ټولنې وویل په افغانستان کې د اساسي قانون په چوکاټ کې د شفافو انتخاباتو ملاتړ کوي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان وویل که چیرته ایران کره شواهد وړاندې نه کړي چې د اټومي وسلو په لټه کې نه دی، نو دی د نورو بندیزونو پلوي کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون وویل سربیره پر دې چې مخالفتونه شته، له اروپایي ټولنې سره د ترکیې د یوځای کېدو په برخه کې اروپا صادقانه خبرې غواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وایي متحده ایالات غواړي د سوریې د اپوزیسیون په مشرتابه کې بدلون وویني. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون نیو جرسی ته ولاړ څو په خپلو سترګو د توپان له امله رامنځته شوي زیانونه وګوري. د امریکا په ختیځ سمندر غاړې کې نیو جرسی یوه له هغو سیمو ده چې ډېر ځپل شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دې ته اړ شوي چې د غونډې ځای یو بل ځای ته بدل کړي، ځکه د سنډي په نامه سخت توپان په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ودانۍ ځینې برخې چې اوبه ورننوتې زیانمنې کړې دي. ازادي هرادو اوري او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقا الکوزی د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او مهم ټکي اوري.
زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نیټې د اعلان او د سوکوهلو په سیالۍ کې د یو افغان سوکوهونکي د بری په اړه مقالې او مضمون خپاره کړي دي. وال سټریټ جورنال، نیویورک ټایمز او ګارډین ورځپاڼو په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نیټې د اعلان په اړه لیکنې کړې دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکي که څه هم چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو نیټه اعلان شوه، په دې هیواد کې د انتخاباتو د ترسره کېدو کړنلاره ډاډمنه نه ده. ورځپاڼه لیکي افغانانو تیرې تجربې نه دي هېرې کړې چې په تیرو انتخاباتو کې تر کومه حده لاسوهنې او درغلۍ وشوې. دا مهال د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د تیرو اشتباهګانو او تېروتنو مخه به نیسي، خو د ورځپاڼې په باور موجودو شرایطو ته په پام په افغانستان کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کول به اسانه هم نه وي. نیویورک ټایمز وړاندې لیکي د انتخاباتو نوی قانون هم د اندېښنې وړ دی، او دا ځکه چې د دې قانون پر اساس جمهور رئیس حامد کرزی نه غواړي د شکایتونو د اورېدو په کمیسیون کې دي بهرنیان هم ګډون ولري. د ورځپاڼې په عقیده بله د اندېښنې وړ مسله دا ده د جمهوری ریاست انتخابات په داسې وخت کې ترسره کیږي چې ناتو په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته رسوي، او خلک داسې انګیري چې د زیات شمېر امریکایي او ناتو عسکرو د وژل کېدو له امله ممکن بهرني عسکر له ټاکلې مودې مخکې له افغانستان څخه ووځي. فارن پالیسی خبرونه افغانستان اصلاحاتو ته اړتیا لري تر سرنیک لاندې یو مخاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې له ناتو او امریکایي ځواکونو څخه افغان امنیتي ارګانونو ته د مسؤلیتونو د انتقال پړاو رانږدې کیږي، امریکایي پالیسی جوړونکي ټینګار کوي چې جمهور رئیس کرزی هر څومره ژر چې کیږي په هیواد کې باید بدلونونه او سیاسي اصلاحات عملي کړي. خبرونه لیکي د روان کال په اوړي کې د جاپان په مرکز توکیو کې د افغانستان په اړه جوړ شوی کانفرنس وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې جمهور رئیس کرزی په خپل حکومت کې د اصلاحاتو طرحې په نظر کې نیولې، او په دې اصلاحاتو کې د اداري فساد پر ضد مبارزه، ښه حکومتداري او د قانون حاکمیت شامل دي. فارن پالیسی خبرونه لیکي د دوه اړخیزه حساب ورکونې د اصولو توافق ته په پام د امریکا متحده ایالات به د انتقال په جریان کې او له انتقال وروسته هم له افغانستان سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د دې لپاره چې امریکا له افغانستان سره د مرستو او ملاتړ ترمنځ توازن وساتي، غوره به دا وي چې د اصلاحاتو په ډګر کې د افغان حکومت ژمنې په پوره دقت وارزوي.
ازادي رادیو اوري ولسمشر حامد کرزی بیلا بیل دولتی ادارو ته دندس پرلی ترڅو ژر تر ژره د کابل بانک قضیه وچړي او پرونه راټول کړي. جمهوری ریاست تیر ورځ د کابل بانک د تصفیه او پرونو ټولولو په اړه یو غونډه وکړه چې د افغانستان بانک د پخواني مشر عبدالقادر فطرت د دوسیه تعقیبول هم پکې مطرح شول. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د افغانستان جمهوری ریاست د کابل بانک د قضیه په اړه نوي اقدامات پیل کړي او د دغه بانک د تصفیه هیئت ته دند سپارلې چې په یوه میاشت کې د کابل بانک ټول جایدادونه خرڅ کړي. د جمهوری ریاست په یو خبر پانه کې راغلي چې د سشمې پورز ولسمشر کرزی مالیه وزارت او د افغانستان بانک ته حکم وکړ ترڅو بهرنیو بانکونو او هیوادونو ته د کابل بانک د انتقال شویو پیسو بیرته راګرځېدو ته اقدام وکړي. د خبر پانې لمخې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت او لوی څارنوالۍ دنده وسپارل شو چې د افغانستان بانک د پخوانی مشر عبدالقادر فطرت چې د کابل بانک په سقوط کې ښکیل بلل شوی د نیولو هڅه وکړي. ولسمشر کرزی د کابل بانک د قضیه پر ځانګړې محکمې ټینګار کړی چې ژر تر ژره د دغه بانک د قضیه په اړه خپل پریکړه اعلان کړي. هڅه مو وکړه چې په دې برخه کې د مالی وزارت لوی څارنوالۍ او د کابل بانک د تصفیه د پلاوي نظرونه راواخلو، خو هیڅ یو هم خبرو کولو ته حاضر نشو. د کابل بانک د تصفیه پلاوی وایي چې تر اوسه د دغه بانک $1.3 میلیون نغد پیسې او د $1.5 میلیون په ارزښت د دغه بانک جایدادونه په هیواد او بهر کې ترلاسه کړي دي. د کابل بانک د تصفیه پلاوی په راپور کې ویلي چې د دغه بانک پوره وړو د $238 میلیون د بیرته ورکولو اعتراف کړی، خو د بانک د $590 میلیون پور په اړه اوس هم ستونزې موجود دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د اسرائیل د دفاع وزیر یهود باراک ویلی دی چې ایران په مقطعه توګه په متوسطه کچه د یورانیم د غنی کولو دریمه برخه چاره زندول دي. خود نوموړي په وینا دا ځان خیلن محال ووسی. یهود باراک لندن ته د سفر په مهال د تلګراف رسپانس سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې چې تفصیل د اجمل ان پر راپور کې اورو.
د یورانیم د غنی کولو د بندولو پریکړې د اټومي بم د ترلاسه کولو لپاره د ایران هر ډول سملاسي پلان شاته غورځولی، خو د اسرائیلو د دفاع وزیر ایهود بارک ډیلی ټلیګراف ورسپانې ته ویلي د واقعیت شبه چې ایران پکې اتوم بم ترلاسه کړي یوازې له اتو څخه تر لسو میاشتو پورې ځنډول شوې ده. د فرانسې خبري اژانس وایي چې د ایران د اتومي پروګرام په اړه په دې وروستیو کې اسرائیلو تر ډیره د زور ښودنې لاره خپله کړې او یو شمیر سیاستوالي د اتومي بم د ترلاسه کولو څخه د ایران د راګرځونې لپاره مخکې له مخکې د پوځي بریدونو وړاندیز کوي. د اسرائیلو د دفاع وزیر بارک په دې مرکه کې څرګنده کړې چې ایران 1.7 کیلوګرامه په سلو کې شل غنی شوي خالص یورانیم لري چې د اتومي بم د جوړولو لپاره یو مهم اقدام دی. خو د دې په سلو کې 8 د تیلو په میلو کې د ملکي څېړنې د کارولو لپاره اړول شوي دي. دا چې ایران د یورانیم غنی کول ولې ځنډولي د اسرائیلو صدر اعظم په خپلو څرګندونو کې د دې درې ممکن سببونه ښودلي. یهود بارک ویلی یو خدا دی چې د امریکا یا اسرائیلو د احتمالي عملیاتو په اړه عامه څرګندونه کیږي. دویم دلیل چې د اسرائیلو صدر اعظم ورته اشاره کړې ښایي دا یو ډیپلوماټیک لوبه وي چې ایران غواړي د امریکا تر انتخاباتو پورې دا مسله یو څه سړه کړي او یو څه فرصت ترلاسه کړي. او د یهود بارک په وینا دریم سبب دا کېدای شي چې ایران غواړي د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته ووایي چې موږ خو ستاسو سره په خپلو کړو ژمنو عمل کوو. د ایران د اتومي پروګرام په اړه تر اوسه د تهران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د خبرو څو پړاوونه ناکام شوي. لویدیځ پر ایران تور لګوي چې اتومي وسلې جوړوي، خو ایران ټینګار کوي چې اتومي پروګرام یې د سوله ییزو اهدافو لپاره دی. ایران او د امریکا متحده ایالاتونو دواړو په دې وروستیو کې دا رد کړی چې ګوندې د ایران پر اتومي مسلې په خپلو کې یو په یو خبرو اترو باندې سلا شوي چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې یې رپورټ ورکړی و. خو سپینې ماڼۍ ویلي دي چې دا ډول خبرو ته چمتو دي. د اسرائیلو صدر اعظم په خپلو څرګندونو کې ویلي دا شک لري چې د ایران د اتومي پروګرام مسله د ډیپلوماسۍ او یا بندیزونو هواره شي. د نوموړي په وینا ډېر امکان لري چې اسرائیل په 2013 کال کې پر ایران د پوځي برید په اړه پریکړه وکړي. یهود بارک دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې د سې شنبې په ورځ په سرایو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشټن په خبرو کې وویل دوی هیله مندي چې د نوو خبرو اترو ژمنې د ایران د اټومي پروګرام ډیپلوماټیک هواري ته لاره هواره کړي، خو سره له دې به هم امریکا او اروپایي ټولنه پر ایران باندې بندیزونو د لارې فشار اچولو ته دوام ورکړي.
لبل خدای اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې فرانسې ته په سفر تللی پرونه په پاریس کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې پر ایران د سختو بندیزونو د لګیدو غوښتنه وکړه. ښاغلی هولان هم د هغه د دې غوښتنې هرکلی وکړ، خو وویل چې که چیرته ایران کره شواهد وړاندې نه کړي چې د اټومي وسلو په لټه کې نه دی، نو دی د نورو بندیزونو پلوي کوي. او اوس هم د سوریې د وروستیو حالاتو په باب یو راپور راخلو. د سوریې په برخه کې د لویدیځ له دې وړاندې سره چې بشار الاسد د له واک لرې شي، موسکو یو ځل بیا مخالفت وکړ، خو د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې ځانګړي استازي هڅه کوي چې د سوریې د شخړو د هواري لپاره نړیواله ټولنه یوه خوله شي. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوان وایي دا د ملګرو ملتو په امنیت شورا پورې اړه لري چې د سوریې پر فضا پر الوتنو بندیز ولګوي. پرون اول مور سوریایي جنگي الوتکو د دمشق پر لمنو او د سوریې په شمال کې بمباری کړې دي. رجب طیب اردوان د چهارشنبې په ورځ د جرمني په مرکز برلین کې څرګنده کړه چې د سوریې شخړې په یوه ناورین بدلې شوې دي. د ترکیې صدر اعظم له جرمني وغوښتل چې د هغو لسکونو زرو سوریایي مهاجرو په برخه کې مرسته وکړي چې ترکیې ته کډه شوې دي. لویدیځ هڅه کوي چې نړیواله ټولنه د بشار الاسد پر رژیم فشار راولي، او تر اوسه یې درې ځلې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته پریکړه لیکونه وړاندې کړي دي څو د بشار الاسد رژیم د شخړو له امله ملامت وګڼل شي، خو روسیه او چین د دې پریکړه لیکونو له تصویبېدو سره مخالفت کړی دی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې ځانګړي استازي اخضر ابراهیمي پرون په پکینګ کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر جینګ جی چی سره ولیدل څو د سوریې د شخړو لپاره نړیوال ملاتړ جذب کړي. بل لور سره د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیاس پرون وویل ماسکو له فرانسې سره موافقه ونه کړه چې په سوریې کې داسې انتقالي حکومت رامنځته شي چې په هغه کې بشار الاسد نه وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په پاریس کې د روسیې او فرانسې د بهرنیو او دفاع چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته وویل موږ له ځان سره دا وایو چې داسې حل لاره به پیدا نه کړو چې ښاغلی بشار الاسد په واک کې پاتې شي. باید هلته بدلون راشي، خو په عین وخت کې اداره په خپل حال پاتې شي، ځکه چې موږ ورته سيناريو په عراق کې لرله چې رژیم بدل شو او د څو کلونو لپاره مو ستره خلا لرله. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا دا خبره رد کړه چې د بشار الاسد له لرې کېدو سره به د سوریې شخړې هوارې شي. په جنوا کې موږ موافقه کړې وه چې یوه انتقالي اداره جوړه شي څو بې پرې او آزاد انتخابات تنظیم کړي. دا موافقه وه. دا یو خیال دی چې د واکمن لرې کېدل به دا ستونزه هواره کړي. دا یو سراب دی. په سوریې کې د حکومت مخالف فعالانو په وینا د 2011 کال د مارچ له میاشتې راهیسې د شخړو پر مهال تر اوسه 15,000 کسان وژل شوي دي.
د ژوند رنګونه
اوردونکو د کابل پلخشتي جماعت شاته د کافروشه کوڅه چې د دلته عام مرغان خرڅيږي ډول ډول عوام په خانم دلته شته چې دغه شاخوان او دغه بیاته تیری کوي. دلته زه یو مرغان خرڅونکي سره ناست یم. یو دکان دی چې ډول ډول مرغان پکې خې دي په پنجرو کې. تاسو نوم چیرې؟
خان محمد.
خان محمد د کوم ځای؟
د بګرامو.
ښه، دغه د مرغان او چغار خو ډیر دي چې د څو پکې پیژنه مرغل تشنه توتيان دي او دغه د کافری دی دلتا د غنور د وړې مرغې ټول راته وای څو ډول مرغان لري.
دا د پاکستان لوی درنګ مرغې دي کنه، او دا جديدم د کراچۍ نه راځي
د وړې وړې
او دا سرخي ورته وای دغه ادم شری دی دم کراچۍ نه راځي نو دا ټول د کراچۍ مال ده.
به د کافرو کې څو ډول لري؟ دا خو فرق لري.
عمرې دي دا درې رنګ دي.
توتيانو کې؟
توتيانو کې دوه رنګ دي، یو نراني پکې یو مادي پکې.
ښه، کاروبار دي څنګه؟
شکر د خلکو گزاره کې.
ښه، غله او دانه پیژنې چې کوم مرغه چې شی ډیر خوري؟
بس هم دغه دا خوګدن خوري.
ښه،
ټول دغه یو دانه به ددم دغه باجره خوراک ده.
د توتيانو باجره خوراک
ده. او دغه دن دی مانی خوري دغه شي ار شي خوري نو میو میو چاله میو ور
و دغه شاته خو پنجره کې د سچر غو ته ورته شي.
چینه چرګان دي.
چینه چرګان دي. چین نوم راوړي کڅنګ یې نو چینه
ده. پاکستان راځي کنه چین په ماړه مان دا نو غټي کنه.
ښه، خرڅيږي.
ښه، شکر او
کدا توتيان پڅو خرڅي قمرې پڅو او دغه نوري وړي مرګي.
زم سالور ثوا قمرې په وسو دغه چمنې چې دا جوړه په درې ثوا د ادم شيري چې دی ورور ده په خراب شو دا دنه چې دا جوړه پاته شو
ښه پر دې خوخیږي مرغې
او بس ګو
په دې ټولو کې دې کمې وړې راخوخیږي
یا خپل هم دا کنه را نه واخی یو رقم جلن یا غنه سړي خاطرې مې دي
ښه
هغه دې خوخیږي
دا توتيان دي خبرې کوي شي کنه
یا په نه خون یو غګیدا ولا واغ نه خرڅ کو
ای غګیدا ولا دې پسو خرڅ کړ
په 5000
5000 او اخیستې دې پسو
اخیستم خرور درو
خبرې تا ور زکړې کبل
شي خبرې په خور کې زکړې ښه
نو خپل کاروبار نه خوشاله
ای او الحمدلله
ژوند دي څنګه دی ورسره
خدای پزر
د دې مرغ غانو ترمنز دغه چغارې چې اوري بلا بیل غګونی اوري خوندر کی
وا وا خوندر کی
مونږ خو یوازې سهار کې کله کله د مرغې غګا او رتيار واخا
هر وخت یو زار
بس خوشاله اوسې مرغې دم خوشاله اوس او تام
د دې مهرباني خیر
ډیر مهاله
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسېده. زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم. خو زرغونه منګل سلوی درغلی او لنوي مطلب سره
تشکر شنونده های گرامی سلام.